آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ او د 1340 مریض کال د تلې 12 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکي
په کندوز کې په هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي روسیا وایي چې په سوریه کې هوایي حمله پیل کوي او د امریکا د اوریګان په یو پوهنځي کې د 9 تنو قاتل خپل ځان هم وژلی دی
تاسبه په دې خبرونه کې واورې چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت په خوندوس کې د بسرحد ډاکټرانو پر وختون د ائتلافي قواو د هوایي بریدونو د مرګانی برید لامل خپکان څرګند کړي په سیمه کې زمون خبريال وایي چې د وختون خارجي ډاکټران د هوایي حمله د شروع کېدو مخکې هوایي میدان ته رسیدلي وو په قندهار کې خلکو د کندوز له اوسیدونکو سره همدردي خودلې ده او د زهرجنو کیمیاوي موادو نه د انسانانو د ژغورنې نړیوال کانفرنس نه پلان منظور کړی دی لومړی له طاهر اتکسین خبرونه واورئ
د بی سرحد ډاکټرانو خیریه مؤسسه ویل چې پرون د شنبه په ورځ د کندوز په ولایت کې په هغه روختون باندې چې دغه مؤسسه یې چلوي په هوایي حمله کې لښته لږه 9 کسه وژل شوي دي چې درې ماشومان هم پکې شامل وو د دې مؤسسه ویل چې د روختون 12 تنه کارکوونکي هم په دې حمله کې چې دوامداري بمباري و بللې وژل شوي دي هغه دا هم ویل دي چې د حمله څخه د پاسه دیش دقیقې دوام درلود او د هغه په اړه د واشنگتن او افغان نظامی چارواکو ته اطلاع ورکړی و د امریکا اردو ویل چې د سپیدو داغ څخه مخکې د دغه روختون په شاوخوا کې هوایي حمله کړې ده د دفاع وزیر ایشن کارتن پرون په یو بیان کې ټولو هغو کسانو ته چې په دې حمله کې وژل شوي او زیانمن شوي دي خپل خواشینی څرګنده کړې او دعاګانې کړې دي کارتر ویل چې د دې غمجنې پیښې په اړه د افغان حکومت په همکاري بشپړ تحقیقات روان دي د کندوز څخه ګل رحیم نیازمند د دې حمله په اړه داسې ویل دي
د دغه شفخانه سیدی کارکونکي وژل شوي دي او یو شمېر هغه کسان چې هغه په شفخانه کې د تداوی لپاره راوړل شوي له منځه تللي دي
پورا مرکبه تر خبرونو وروسته واوري روسیه پروند شنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې به هوایي حمله پیل کړي او په دې ډول په هغه هیواد کې نظامی مداخله راپارولې ده روسیه دا هم ویل چې دا هوایي حمله به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړماران کمزوري کړي مګر لویدیز طاقتونه وایي چې د دوه هوایي حملو هدف د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ کول دي د روسیې یو لوړپوړی نظامی چارواکی اندري کارتاپولوف و ویل چې په لویدیز سوریه کې ډیره د روسیې جنگي الوتکو په تیر 2 ساعتونو کې ټول شپېته ځلی بمباري کړې دي هغه ویل چې موږ به یوازې هوایي حملو ته دوام ورنکو بلکې هغه به نوري هم پسې قوي او دوامدار کړو له بلې خوا د برتانیې د دفاع وزیر ویل چې د روسیې یوازې 15% هوایي حملې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مرکزونو باندې شوې دي د امریکا ژه خبريال مایکل براون په دې اړه دغه راپور استولې دي
مایکل فالن د سن په نامو رسپانډ سره په مرکه کې زیاته کړه چې د روسیې اکثره بمونه د سوری د یاغي ډلو په مرکزونو باندې لګیدلې دي چې پکې د سوری آزاد پوه چلو د ملاتړ کې شامل دي او ملکان پکې وژل شوی دي دغه ارزیابي یو ورځ وروسته له هغه وشول چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل د سوری کورنۍ جنگ به د امریکا او روسیې ترمن نیابتي جنگ نشي په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د نننه په سوری کې په مختلفو ډلو باندې هوایي حمله کوي اوباما وایي د روسیې ستراتیژي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي په پراخه توګه بین المللي ټولنه کې مشهوره نه ده جمهور رئیس اوباما وایي
ایران ان اسد میک اپ مستر پوتنز کوالیشن ات د مومنت د ریسټ اف د ورلد میکس اپ ارس
ایران او اسد نه په دې لحظه کې د خاغلی پوتین سره ائتلاف کړی دی. درسته نړۍ د موږ سره ده، ځکه نو زه فکر کوم چې په اوسنۍ ستراتیژۍ سره خلک نشي تیروتلی. زما مطلب دا نه دی چې موږ یې نشو لیدی. خاغلی پوتین په رسمیت پیژندلو پیل کړی دی چې دا د دوی په ګټه ده چې په سیاسي روغه جوړه کې منځګړیتوب وکړي.
رپورت مو واورید او دا هم نور خبرونه. د امریکا د اوریګان چارواکو پرون د شنبې په ورځ ویل دي چې هغه وسلوال سړي چې په یو پوهنځي کې اته تنه محصلان او یو استاد وواژه، د پولیسو سره د لږ ډزو څخه وروسته خپل ځان وژلی دی. هغه ډاکټر چې د 26 کلن کریستوفر هارپر میرسر د مړي طبي معاینه یې کوله، دې نتیجې ته رسېدلی دی چې هغه په خپل ځان وژلی دی. د ډګلاس د سیمې د پولیسو یوه لوړپوړي چارواکي جان هینلین پرون وویل چې پولیسو د قاتل یو بل توپنچه هم پیدا کړې ده چې په دې سره د هغو وسلو ټول شمیر چې د هغه څخه ترلاسه شوي دي 14 ته رسېدلی دی. د نایجیریا چارواکو ویل دي چې د بمونو په چاودنو کې 13 کسه وژل شوي او تقریبا 40 تنه زخمي شوي دي. دا چاودنې د جمعې په ورځ ابوجا ته نږدې په دوو ښارګوټو کې شوي دي. پولیسو وویل چې دا چاودنې یو سړی او یو ښځې کړې دي. د دې چاودنو ادعا سمدستي کومې ډلې نه ده کړې، مګر ویل کېږي چې هغه د بوکو حرام د یاغي ډلې کار و. دا چاودنې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې څلورو ځانمرګو بمچوونکو د میدوګوري په ښار کې ځانونه په بمونو والوزول، لږ لږ 14 کسه یې ووژل او 9 تنه زخمیان کړل. هغه لومړنی الوتکه چې د ایراني حاجانو مړی یې راخیستی وو تهران ته رسېدلې ده. دغه حاجان تیرونی د حج په وخت په تیلماټیل کې مړه شوي دي. جمهور رئیس حسن روحانی په هغو لوړپوړو چارواکو کې و چې پرون د شنبې په ورځ تهران هوایي میدان ته ورغلی وو. دغې الوتکې د 343 ایرانیانو څخه چې په دې تیلماټیل کې مړه شوي وو 104 تنه راخیستي وو. او د بنگلاديش پولیسو ویل دي چې پرون د شنبې په ورځ د دې هیواد په شمال کې په یوه جاپاني باندې ډزې شوې او وژل شوې دي. دا دوه هم خارجي دي چې په یوه 13 اونۍ کې په هغه هیواد کې وژل کیږي. د پولیسو یو چارواکي وویل چې دا سړی د بنگلاديش د کوانیا په ګوښه ښارګوټ کې وژل شوې دي. په هغه باندې درو تنو چې په موټرسایکل سپاره وو له نږدې فاصلې څخه ډزې وکړې. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو سهارنۍ خبرونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قندوز په ولایت کې د بې سرحد ډاکټرانو په یو روغتون باندې د هوایي بریدون لامل خفګان څرګند کړی دی. په مخکې له کابل نه زمونږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کندوز په ولایت کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون په شوي هوایي برید باندې خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې دغه وزارت لومړني معلومات داخل کړي د بریټ په وخت په دغه روغتون کې طالبانو پناه اخیستی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سیدیکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې دا وزارت د کندوز په ولایت کې بي سره د ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي بریټ جی ډی پلاتنه کوي.
با تاسف حادثه بسیار بد داشتیم شب گذشته، شب خاره مصف بود که
خغلی سیدیکی ویل په تاسف سره چې تیر شپه مو یو بد پیښه لرله د ام اس اف روختون وو چې دوه بجې اولس دی کې یو شمېر تورستان د روختون ودانۍ ته ورننوځي یا له وړاندې هلته وو چې موږ یې پلټو او یا هم د پټېدلو دپاره هلته ننوتي وو. او یو بل احتمال دا دی چې دوی خپل ملګري او یا هم قمندانان چې ټپي شوي وو غوښتل چې وباسي. دا ټول احتمالات او پرزی دي. عملیت ترسره کیږي په وی برید کې چې ترسره کیږي تورستان له منځه ځي، خو له بده مرغه د بې سره د ډاکټرانو درې کارکوونکي هم په دغه برید کې شهیدان کیږي. سیدیکی ویل چې پولیس په دې توانیدلی چې دغه روغتون اتیا تنه چې 15 تنه بهرني کارکوونکي او پاتې د ښځو کارکوونکو په ګډون افغان کارکوونکي له دغه ځایه مسون زیاته ولیږدوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند خبر اعلان کوي چې لا هم په کندوز ښار کې د طالبانو جنګیالي او مقاومت شته او دوی لا په بشپړ توګه دا ښار نه دی نیولی.
با تاسف که هنوز هم شمار از تروریستان در بعضی از نقاط شهر کندوز در خانه ها و یا
خغلی سیدیکی ویل په تعصب سره چې اوس هم یو شمېر تورستان د کندوز د ښار په ځونو ځایونو په کورونو او عامه ودانیو کې هڅه کوي چې یا پټ شي او یا هم پټ شوي دي. دغسې کسانو د پېژندلو او د ښار د تصفیې لپاره ساسو ځواکونه په شدت کار کوي. تېر ورځ د کورنۍ چارو وزیر لوی درسیز کندوز ته ورغلی و ترڅو هلته روان عملیات او پرمختګونه او موجود امکانات او د ځواکونو ترمنځ هماهنګي وارزوي. سیدیکی ویل چې د تېرو 15 ورځو راهیسې په کندوز کې تر 300 پورې پوری طالبان وژل شوي او اتي نور دوی بندیان کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه خبري کانفرنس کې د بدخشان په ولایت کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ روانو جګړو په باب هم خبري وکړې. ویل چې افغان ځواکونه نن سهار بیرته د بدخشان ولایت د بارک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. خو صدیقي ویل چې د دغه ولایت د یو بلې ولسوالۍ وردش د پاره لا هم افغان امنیتي ځواکونه طالبان سره په جګړه بوخت دي. همداشان د کورنۍ چارو وزارت وایند ویل چې د بدخشان لپاره د طالبانو نوموړی ولی مولي پسیودین د ولر عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه وژلې دي. خو طالبانو په یو بیان کې د مولي پسیودین وژل رد کړی دي. همداشان طالبانو په یو بل بیان کې د کندوز په ښار کې د بیسره د ډاکټرانو په روغتون د امریکایي ځواکونو بمباري په سختو ټکو غندلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندوز په ښار کې د بیسرحده ډاکټرانو په یو روغتون باندې د امریکایي الوتکو په بمباری کې 19 کسان وژل شوي دي. په دې جمله کې 12 ډاکټران او د روغتون طبي عمله هم شامل ده. موږ د دغه حمله د اصل وجوهاتو د معلومولو په خاطر په سیمه کې د امریکا غږ د پښتو څنګه د خبريال ګل رحیم نیازمن سره وغږیدو او تازه معلومات مورنه واخستل. نیازمن صاحب، تاسو موږ ورستي معلومات څه دي؟
کندوز باندې تیر شپه د هوایي بریډ له امله د دغه شفخانې سیزی کارکونکي وژل شوي دي او یو شمېر هغه کسان چې هغه په شفخانه کې د تداوي لپاره راوړل شوي له منځه تللي دي. هغه عیني شاهدان چې خپلو خپلوانو یا د ګاونډیانو په جسدونو پسې شفخانې ته تللي دي ویل چې شفخانه مکمله له منځه تللې ده. او هغه جسدونه چې په چپرکټونو کې پراته وو هغوی لکه د سکور تکتور د دې دلی وو دا وی د بدن هغه ازوکو وخو اور شیشته وو. په شفخانه کې کله چې ما د حوزنی روغتون د رئیس سره خبرې کولې هغه ویل چې د حوزنی روغتون ته تر اوسه پورې 50 کسه دغه شفخانه کارکونکي را انتقال کړي دي چې هغه په ټپي حالت کې وو. دغه حالت کې دوی چې صحي مرسته ورسره کوله بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د کارکونکو سره دوی د بشري قوې د نشتوالي سره مخ وو. ځکه د جګړو له امله ټول هغه کارکونکي دي صحیح وو چې هغوی په شفخانو کې کار کوو. په پیښه کې زیان او په عموماً په دغه څو ورځنیو جګړو کې عامو خلکو ته زیات زیان اوښتلی. خلک د خوراکي موادو د کمبود سره
مخ. امریکایي مطبوعاتو د شنبه په ورځ باندې دلته د امریکې په وخت باندې ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځم دا منل ده چې د شبخانه شاوخوا ته بمباری شوې ده، هدفونه اشتل شوې دي. په زمن کې د کورنۍ چارو د وزارت صدیق صدیقي له قوله ویل شوې دي دغه په وینا باندې دلته ټریرستانو غالبا اشاره طالبانو ته وه. بیا د طالبانو یو وایان وایي چې دلته طالبان نه موجود بلکې ډاکټران موجود او قصدن دغه کوارډینه ورکړې وه. توکو په بمباری وکړه په نتیجه کې دومره زیات بېګنا کسان مړه شو. ستاسو معلومات څه دي؟
ممکن شفخانو کې خو عموما ټول هغه کسان چې هغه د جګړې له امله ټپیان کېږي هغوی به شفخانو ته وړل کېږي. هغه که څه هم د دولت مخالفې ډلې وي او یا ملکي وګړي وي. په دغه وخت کې دغه سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې وه او تېرې ورځې تر ناوخته پورې په سیمه کې د دولت مخالف ځواکونه زیاتې شوي. خو کله چې دغه ساحه د خلکو سره خبره کېږي هغوی ویل چې د قندوز د سقوط په لومړۍ ورځ باندې چې کله افغان ځواکونو بیرته د دغه ښار د نیولو لپاره عملیات شروع کړل نو د دغه شفخانې نه یو تعداد هغه طالب ټپیان چې هغه په جګړه کې ټپیان شوي وو او د طالبانو لوړپوړي کسانو هغه نامعلوم طرف ته انتقال شوي وو او په شفخانه کې هغه طالبان موجود و چې ټیټه کچه په دغه قوتونو کې ځای پر ځای وو.
جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره په ډاګه کړې وه د پنځشنبه په ورځ چې زمونږ یو ذمہوار او بمسؤلیته حکومت دی او نه غواړو چې په داخله ښار کې بمباری وشي ځکه چې ملکي کسان پکې دغه بمباری چې کیږي جمهور رئیس دې نه خبر نه دی او خبر دی؟
عموما کله چې په جګړو کې افغان ځواکونه ښکېل وي خامخا د هغوی معلومات تر لوړپوړو چارواکو پورې مطرح کیږي او د هغې نه وروسته به په یو ځای باندې برید کیږي. اوازې داسې هم دي چې په دغه وخت کې یو ډله طالبان د بسرحده ډاکټرانو روغتون ته داخل شوی وو. دغه ډله د لمنځوړلو په خاطر باندې شفخانه باندې برید شوی دی. دوی د شفخانه شاوخوا بمونه چولی دی او یا بمبار کړی دی چې ممکن شفخانه ته هم پکې زیان اوښتی. خو دغه بمونه مستقیم د شفخانه په ودانیو باندې لګېدلي دي او ټول هغه ټپیان چې په بسترونو کې پراته وو هغه منځه تللي دي.
ستاسو ردي څرګندونه خو داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د یو ویان ډګروال براین دا خبر هم سمه ده تر یو حده پورې. دی وایي چې د دې حملې هدف ځینې افرادو چې زمونږ قواوې د ګواښ سره مخ کړې وي.
بلې، په دغه د قاتل لاکر په اعلامیه کې همدغه ټکي ته اشاره شوې وه چې شفخانې ته یوه ډله وسلوال ننوتي وو چې هغه ځواکونو ته خطر ګڼل کېده. خو ولې داسې هم ممکن وو چې انتظار ایستل شوی وی تر څو دغه ډله د شفخانې نه ووځي، یا هغه افغان ځمکنیو قواوو ته اشاره شوې وه او د هغوی په ملاتړ باندې د شفخانې نه وسلوالې ډلې ایستل شوې وي. د ښار په نورو برخو کې هم د دولت د قواو مخالفین زیاته وو.
د نه معلومیږي چې د صدیق صدیقي دا خبره سمه ده چې خارجیان مخکې ایستل شوي وو، دغه ځینې ځکه خارجي ډاکټران یا نرسان دي لګېدلي.
خارجي لس تنه کارکوونکي په دغه شفخانه کې موجود وو چې هغه په دغه بمبارۍ کې ورته ضرر نه دی رسېدلی. شفخانې ځینې کارکوونکو بیا دا ګیله هم درلوده چې دوی دغه کارکوونکو ته بار بار احوال ورکړي چې د موجودو ټپیانو د تداوی لپاره ورسره مرسته وکړي. خو هغوی هوایي میدان ته رسېدلي وو، هغه تیاره چې د دوی لپاره تعین شوې وه هغې پرواز کړی وو. افغان ډاکټران په دغه روغتون کې بغیر د دې نه چې څوک یې مرستې ته ورسېږي آزاد پاتې وو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د آزادۍ رادیو پیغام واوریدو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن هیلر هیګن باټم د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار جیلانا سری سره په سوریه کې د مهاجرینو د بحران او د امریکا د ژمنو او هم په افغانستان کې د مخدره موادو په خلاف د متحده ایالاتو د حکومت مبارزې د پلان په اړه خبرې کړې دي. پام وکړئ تلویزیونی مرکې ته.
Deputy Secretary, first question will raise always when you see Russia getting involved in Syria. How does it affect
متحده ایالاتو د څومره سوري مهاجرینو سره د مرستو ژمنه او امریکا ته دغه مهاجرینو د راوستلو لپاره څه ډول پلانونه لري؟
Obviously, we're incredibly concerned and have been for some time about the Syrian refugees.
ښکاره خبره ده چې موږ د سوریې د مهاجرینو د بحران په اړه اندېښنه لرو. موږ له دوی سره مرستې کړې او توجه مو ورته کړې ده. دا له ډېر وخت راهیسې یو ستونزه ده او په راتلونکي کې به هم وي، او په نیویارک کې د مشرانو د تمرکز عمده مسله ده او په راتلونکي کې به هم وي.
د
متحده ایالاتو راتلونکي ټول ټاکنو یو شمېر کاندیدانو د مهاجرینو په حق منفي څرګندونې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ چې متحده ایالات به په څه ډول سره وکولی شي چې راتلونکي مهاجرینو سره مرسته وکړي؟
Just recently Secretary Kerry announced that next year the United States will admit 85,000
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې متحده ایالات به په راتلونکي کال کې 15,000 کډوال ومني چې شاوخوا 10,000 به د سوریې مهاجرین وي، او په 2018 کال کې به 100,000 مهاجرین ومني. موږ پخوا 10,000 منلي وه، او دا په دغه شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، او ښکاره خبره ده چې موږ غواړو نور هم ومنو که چیرې امکانات او ظرفیت یې ولرو دا کار به وکړو.
په سوریه کې د جنګ له کبله په میلیونونو سوریایان کډوال شوي دي، او د امریکا په متحد هیواد سعودي باندې نیوکې کېږي چې سوریایي مهاجرینو ته هرکلی نه وایي. متحده ایالات له خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستو په څه ډول سعودي هڅه وکړي شي چې سوریایي مهاجرینو سره مرستې وکړي؟
Well, the United States is a country of immigrants and it has welcomed
د امریکا متحده ایالات د مهاجرینو هیواد دی، او د نړۍ له هر هیواد څخه زیاتو مهاجرینو ته هرکلی ویلې دي. دا زموږ تاریخ دی، دا زموږ میراث دی، او موږ ورته ژمن یو. په کانګریس کې دواړه ګوندونه د مهاجرینو د منلو له پروګرام او په امریکا کې له موجودو مهاجرو څخه ملاتړ کوي، خو موږ باید ښه پروسه او ښه سیستم ولرو. موږ د راتلونکو مهاجرینو سره د راتګ په لومړیو مراحلو کې مرسته کوو او له اړوند ټولنو سره د هغو په یو ځای کولو کې مرسته کوو او د ځای پر ځای کېدلو په برخه کې له غیر انتفاعي ټولنو سره په ګډه کار کوو او دا کار ښه نتیجه ورکړې ده. په نیویارک کې د نړۍ مشران په دې غور کوي چې څنګه وکولی سي د مهاجرینو له دغه بحران سره چې له دوهم نړیوال جنګ را په دې خوا یې ساری نه دی لیدل سوی مرسته وکړي، او یوه موضوع چې ټول توافق پر لري هغه دا ده چې ټول هیوادونه باید د دې بحران په حل کولو کې برخه واخلي، که هغه د امکاناتو ژمنه وي یا د مهاجرینو منل وي. او موږ له خپلو متحدینو غواړو چې دې موضوع ته رسیدګي وکړي. دا یوازې د هغو هیوادونو دنده ده چې د سوریې په گاوند کې پراته دي.
Let's go to say we special immigration visa for Afghans.
راوښو افغانانو ته او د مهاجرت خاصو ویزو SIV برخه ده. هغه قانون چې په 2009 هم کال کې د ویزو د ورکولو لپاره منزور شوی و، د 2014 کال تر پایه د 3000 نور ویزو د ورکولو لپاره تمدید شو، خو لا تر اوسه هم له 200 تر 300 پورې د هغو ترجمانانو ژوند چې دغه ویزې نه دي ورکول شوي په خطر کې دي. آیا فکر کوئ کوم پلان شته او یا کانګرس ته کومه امیدواری شته چې د ویزو د ورکولو پروګرام تمدید شي؟
It is a really important program and we want it to continue. We're working with Congress.
دا یو ډیر مهم پروګرام دی او موږ غواړو چې دوام ورکړو. موږ له کانګرس سره په دې برخه کې په ګډه کار کوو. موږ د دفاع وزارت د بودیجې او مصارفو قانون ته منتظر یو چې د افغانستان لپاره د مهاجرت د خاص ویزو شمیر ورڅخه واخلو، تر څو وګورو که دغه پروګرام تمدید کړو او امیدوار یو چې دغه کار وکولای سو، څو ټولو هغو کسانو ته چې مستحق دي فرصت ورکړو چې دغو ویزو ته درخواستي ورکړي.
تاسو
د ملګرو ملتونو د سمشریزې په غونډه کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې یو ملي پلان پیل کړ. په دې هکله یو څه معلومات راکړئ.
Last week to meet with CEO Abdullah and we launched the Afghan National Drug Action.
ما دا فرصت پیدا کړ چې له اجرایي رئیس عبدالله سره وګورم او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې ملي پلان پیل کړو. دا یو ډیر جامع پلان دی چې د افغانستان حکومت انکشاف ورکړی دی او د امریکا متحده ایالات به ورسره د 350 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. دا پلان په افغانستان کې د مخدره موادو د مشکل ټول اړخونه رانغاړي، له کرنې نیولې تر قاچاق او استعمال پورې. د هیروین استعمال په افغانستان کې یو زیاتېدونکی مشکل دی. د ملي یووالي حکومت دغه چلنج پیژندلی دی او موږ په نیویارک کې په دغه پلان خبرې وکړې او تطبیق ته آماده دی او متحده ایالات به یې ملاتړ کوي.
تاسې زموږ غږ د واشنگتن اورید مخوستن اته بجې او څلور پنځوس دقیقې او د څلور اسانی دی. د ملګر ملتونو د کیمیاوي موادو ته تنظیمولو د چارو په یو نړیوال کانفرنس کې چې په نیویارک کې رابلل شو په یو پلان باندې موافقه شوې ده. د دغه پلان له مخې ویل کېږي کېدای شي چې په کال کې د پاسه یو میلیون انسانانو ژوند چې د کیمیاوي زهرجنو موادو له خطر سره مخامخ شوي وژغورل شي. په دغه کانفرنس کې څه د پاسه اته سوه وزیرانو او د صنایعو او مدني ټولنو مشرانو ګډون کړی و. پام وکړئ د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ته د جنیو نه رالیږلی او خلیل خان تاسو ته راوړی.
کیمیاوي مواد د خلکو د ورځني ژوند یو مهمه برخه ده او په داسې حال کې چې هغه ضروري او ګټور دي خو هغه مضر هم دي. د دغه خطرونو تنظیمول ځکه چې موږ د هغو په اړه زیات معلومات نه لرو ډېر مشکل کار دی. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ادارې ویلي په بازارونو کې موجود د لس زرو کیمیاوي موادو یوازې معمولي برخه ارزیابي سوي چې د هغو کیمیاوي موادو اغیز په انسانانو او چاپیریال باندې څه وي، خو ډېر څه چې معلوم سوي او هغه دا دي چې دا کېدای شي خطرناک وي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ادارې په خپل راپورټ کې ویلي دي چې د چاپیریال د خرابوالي له کبله د ماشومانو مرګونه د پرمختللو هیوادونو په پرتله د پرمختګ په لور روانو هیوادونو کې 12% زیات دي. راپورټ وایي چې هر کال 6000 ماشومانو ته له دې کبله نوي دماغي ناروغي پیدا کیږي. د ستراتیژیک په دې کانفرنس کې ګډون کوونکو د کیمیاوي توکو په منظم کولو کانیسول چې دا هم پکې شامل و چې د کیمیاوي توکو په اړه صحیح معلومات ترلاسه کړل شي چې زموږ په ژوند څه اغېز کوي او په ډېرو زیاتو مواردو کې موږ ته څه تاوان رسوي. اولیګا سرین سکیا چې د ان پی ای ان سازمان چې د 200 څخه زیاتو سازمانونو یو نړیواله شبکې مرستیال رئیس ده او دغه سازمان د زهرجنو کیمیاوي موادو پر ضد کار کوي. دغه سازمان د هغو خلکو لپاره کار کوي چې د مرکری او نورو کیمیاوي موادو له وجې ناروغه شوي دي. سرین سکیا وایي
pleased with the outcomes of this political conference because
موجل تراغلی او موږ د سیاسي کانفرنسونو د پایلو څخه ډیر خوشاله یو ځکه چې ګرن کوونکو د خطر لرونکو فعالیتونو د کمولو پر راجولو کني سی او کدا کارونه عملی سی نو پر نتیجه کې به د انساني صحت او د روغتیا او چاپیریال ته به د زهرجن موادو سرګنتیا راکمه سی. زه بیا وایم کدا کار عملی سی. سپرنه کاوی هغه په دې باور نه لري چې د عمل کولو دغه پلان به د 2020 کال پورې عملي شي ځکه چې دغه پروژې بودیجه ډیره زیاته کمه ده. هغه وایي د کیمیاوي موادو د تنظیم پروګرام یوازې 20 میلیون ډالر لري او دغه پروګرام د عملي کولو لپاره 100 میلیون ډالر ته اړتیا ده. خو د کانفرنس استازو وویل چې دوی دې ته ژمن دي چې د کیمیاوي توکو تنظیم د لارې پنګا چونه وکړي او د مرګونو او ناروغیو مخنیوي وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د موسم احوال نن د یک شنبه د ورځې لپاره د کابل او د افغانستان د څو خرونو موسم د سانتی ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه نه درجه سانتی ګراد، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه شپاړس درجه، اسد آباد لوړه درجه ټیټه یویش، مهترلام د تودوخې لوړه درجه دریش ټیټه شل، قندهار د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه پنځلس، شرنا تودوخې لوړه درجه یویش ټیټه اووه، چاریکار د تودوخې لوړه درجه پنځیش او ټیټه پنځلس، قلات لوړه نهیش ټیټه اوولس درجه، فیض آباد لوړه ویش ټیټه شپاړس درجه، مزار شریف لوړه دېرش ټیټه شل درجه، بامیان لوړه دولس ټیټه درې درجه، هرات لوړه دېرش ټیټه شپاړس درجه، غزنی لوړه دېرش ټیټه شپږ درجه، او دلته د متحده ایالاتو پایتخت واشنگټن ډی سي کې تودوخې لوړه درجه نن د یک شنبه په ورځ اتلس او ټیټه دیارلس درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. د خبرونې په پای کې د څو خبرونو غټي کې واورئ. د بیسرحد ډاکترانو خیریه مؤسسه وایي چې د شنبه په ورځ د قندوز په ولایت کې په روغتون باندې د ائتلافي قوو په هوایي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 19 ته رسیدلی دی چې په دې جمله کې د روغتون 12 عمله هم شامل ده. د روسیې چارواکو وویل چې په سوریه کې به زر هوایي حملې پیل کړي. محترم اوریدونکو، زمونږ دا لومړی نیم ساعته پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه پیل کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.